السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډیر او په کونړ کې 6 تنه وژل شوي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا پر خپل ټویټر باندې خلی چې په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي، خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت ستري محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څخلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شو. دا لکه چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان وخت رسیدلې دي، لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا اورول کیږي. ستري محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو پر خپل جرمونو اعتراف کړی او د محکمې له پریکړې وروسته سزا ورکړل شوه. روستایو ورختونو په میدان ورداګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سه‌شنبې په ورځ ناوخته د میدان ورداګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو یې اړ کړل چې خپلې مینې پرېږدي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوال ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په پوځي اډه کې نصب شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه وکړه. وی ویل چې ښاغلی ګوترش ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلینسکی ته په جلا جلا لیکونو کې له هغوی سره د لیدو غوښتنه کړې دي. او د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فریلند وایي چې پرون د جی شل په ناسته کې د روسیې د ګډون په اعتراض کې لغونډې ووته. د پر خپل ټویټر باندې خلی چې په واشنگټن کې د جی شل د دې اونۍ ناسته د نړۍ د اقتصاد د ملاتړ لپاره دی. دا چې د کاناډا د صدر اعظم مرستیال هم ده وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر قانوني یرغل د نړۍ اقتصاد ته جدي ګواښ دی او روسیه باید په دې ناستو کې ګډون ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو خبرګون وخوت.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ د فکري ایران له څویره لري.
وی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لاري داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي. دویمه نیمایي نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلي د خبري ټولګه د سر موضوع ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو روستۍ بمی چاودنې پکلاکه وغندلې. طالب چارواکو ویلي چې د سه شنبې د ورځې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور جوبل دي، خو د نتایج شوو راپورونو له مخې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې ډیر لوړ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوي چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر شونځیو د حملو د اغیز په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشتي برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمي مرکز کې چې ډیری اوسیدونکو یې شیعه‌ګان دي، درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو شلو نورو ټپي کېده تایید کړې ده. خو د جرمنی ډی پی ای خبري اژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه د نوښل شوی دی. د ځین نورو نتایج شګو راپورونو لمخې د وژل شګو شمیر ممکن 15 وشتنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاشل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیز کې پر زدکونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. دا بریدونه د سې شنبه پورز وشول خو تر اوسه یې مسولیت کومې ډالې نه دی اخیستی. تر دې وړاندې بیا داعش وسلوالې ډلې د کابل په لویدیز کې تر ډیره شویګان پکې میش دي د ورته حملو مسولیت اخیستی دی. له دغو بریدونو وروسته ایران له طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان امنی به ایران ته هم خبره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاه پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر دا اندېښنې څومره جدي دي.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خارې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې عمله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کړي یا نړیوالی پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنۍ وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپ چوپ کیږي.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردی لرله یا دی د اهلی حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې لمنځه تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنا نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځه تللی ده او بیا بره ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پورې تک سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپل پخو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کېدای شي او یو څه کمزوري کېدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته هم کنسولي خدمات وړاندې کوي. په روسیې کې تر 80000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدول شول، خو دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند شول. خو اوس څنګلوري هیواد کاناډا کې د افغانستان سفارت ژمنه کړې چې دغه تشې ته به اوږه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدی وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بندې شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینونو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره سم په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چاري په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږي کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسولیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري. نو افغان اتبا باید په مستقیم ډول په اوتوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماټیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټي لارې تر سره کړی.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څیړلو لپاره ښه فرصت دی. د آی آر سی مشر ډیوډ ملبن پرونو ویل که د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو کړاوونه به نور هم زیات شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس او اجرایي رئیس ډیوډ ملبن پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک سرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یوه حساس وخت کې جوړی شي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملبن چې پخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و همدارس ویلي د نړیوال بانک په سرلنۍ غونډه کې د مشرانو رايو ځای کې دا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکیدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ایزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ د افغانستان په یوولس ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوي چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارد نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلی چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلي، له دیارلسو کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي، افغان نجونې به دوه برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت و تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
اوریدونکو هیله ده چې نن دا بحث را سره واوري او بحث ته زنګ را وهي. د بحث موضوع د کابل د دشت برچی سیمې د سه شنبه ورځې بمی چاودنې دي. په دې بحث کې دا څېړل کیږي چې آیا دا بمی چاودنې چې مسؤلیت هم چا نه دی منلی د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. په دې هیله چې دا پروګرام واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار وایي هواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هلو ځلو دوام تجمندي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې میرمن کار چې تازه د پاکستان د کابینې غړیتوب ترلاسه کړی، دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په کتنه کې وکړه. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د هوایي او توغندیو حملو په نتیجه کې د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې لسګونه ملکیان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې اغلی که هر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو اته میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومیږي. هغه وایي
زته درې پاتې چې څولې پښامي چې مو موږ چې پښامایم په خو وسره چې نه چاپی درون ول وته کارغلا زر زر ډایرکټ ډایرکټ وخورې دا پانا پاتې چې کومه جټل وته کارالې بمباري وکړه ما په کور باندې پخپله بمبارو کوي اته چار دیوالې چې کومه دلا مانځه یو ډلا خوشوي اته نه پېچان مشمن خزینه ټول دا ورته په پښه شهیدان شولې اې دې دلا سپاس نور مو سوالا کړ دلې ما تکلې ور دا زیدا کا کوټه نه د خاور نه جګړم بس الله پاک دې سر زر پاتې کړو کای زلا خپل مانځه تل ماده سند زب پاتې کېږم چې ته دې دنیا کې
د راپورونو پر اساس درنګین پشان لزګونه نور زیانمن سیوی او د کورونیو غړی وژل سیوی دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14مه د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانې راپور ورکړی. هینا ربانی کهر پرون وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
اوریدونکو، زه اته نیمې بجې بیرته راستنیږم. اوس د اجمل اند ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه راډیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې دې د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې رپورټ کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیر ولس کلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود. دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراو. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤل ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خزو غږ رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال ورسته په خپل ورستي اعلامیه کې لیکلي محمد زیار مان عمرې په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمرې په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکو چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوا یې نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالی برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده، له دې وطن ووتل. د پکتیاغه رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمل هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ایز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلي تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان ورته کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې دی ولس کلونو را پرې خوې رسنی فعالیت کوي د روان کال په فبرवरी میاشت کې خپل چارې ودرولي. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړلیک خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل هغه دلایل یاد کړل چې لامل د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
ارزو همایي بود کې یک روز به شوه کې رسنۍ ما ملي او بین المللي شوه.
زموږ هله دا و چې وبرز بز موږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېری قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو خو بیا مو هم کوخخ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. لبه د مرګ د ورسته او تحولاتو لامل مو نشوي کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
سټوډیو آن قدر زنګ نه چون هر رسنه از خود رقمندای خاص داره.
د رسنۍ یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخه د رسنۍ پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عملی یو ډیر شمیر رسنۍ خپل چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنۍ دروازې طالبان ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وغوښتل چې نو مخبور نکړو، ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبانو لخوا څخه بنده سوې وه، زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت ته چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروی که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروی چه مش کردی جمهوریت در سقوط او در نظام لبدلی دو سره مش خپلی 40% رسانه لکم مشکل او محدودیت پرته للاسه ور کردیم. در مرستو او سوداگریز و خبرتیا و حقا پیسی چی در رسانه مالکانو تا زنگری سوی دقیقه چارنه نپکی دلا پا دی پیسو پانگونه او ظرفیت را مستکی دلا سوی چه مثال که دغه حالات رامنځته کیږي رسنۍ وکولی سي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغه سی ونسول په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
با قطع شدن کومک ها یک سره رسنه ها اقتدادش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چاره هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانې د رسنیو له اوسنی وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
د طالبانو مبادی اړه پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول. مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 299 خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10,409 خبریالانو څخه چې 8,280 تنه نارینه او 2,396 ښځینه خبریالان دي 15,928 خبریالان بې دندې شوي چې 4,123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي په دې خپرونه کې یې څو راخل
باسواده کوم دی پښتون تاجک بلوچ هزاره ازبک هیڅ یو پرسنلري فقط دغه افغانان موږ چې موږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې موږ په منځ کې شیطانت کوي د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمای اته انګریز لازم اورو دی او سلام با احترام
میر ولی خبرې کوم ننګرهار نه ما د طالبانو چارواکو دا ایله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوسوالي کې وچکالی ده د اوبو یو بندوبست د وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده د خلک در په در خاورې په سر دي باید چې دغه غم وخوړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا، زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
اتنیمی بجه شوی یو ځل بیا مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم اوریدونکو. دویمه نیمایی که در تا دو اونیز خبرونی لرو، نیمه نړۍ او بشری او اساسی حقونه، خو مخکې تر هغه پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډور ډیر کسان او په کونړ کې راکټي بریدونو شپږ تنه ووژل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایه محکمه کې وتنه د غلا او شرابو د پلورلو او څښلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شول او عملاً دا سزا ورته ورکړل شوې. وروسته یو ورختونه په میدان وردګ او نورستان کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه هم له منځه وړې ده. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې. د رادار دا سیستم په کونړ کې ځای پر ځای شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. اوریدونکو، دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس د ازادي رادیو .com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام مهیروي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي موتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه موتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشي مواد روږدې خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خوای خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده. قیچي باندې وهل یو من دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوري بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکو نرګس ته چې د 15 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړی بدو ملګرو په نشاخ تکړ.
خراب انډیوالان سره کې نستو چې د موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را ناخلی. پلم چې کار ته راځم، ما سودا کور ته چې ماشومان سره می جنگونه کی.
نرګس وایي د خپل وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیریبي، لوګي تندې دار ترانس په پټه خلص غمي میړی ورته وای ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلی دا د پلار کوټه لګي
هر شي چې مخته پروت په مغې باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مناسم چې ماشومان مې به مکتب او بیرغه پات کیږي ډیر مې تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول مې تیر کړی دي نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی وی لاره شد بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه ندیره اولی من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیزه نپریدم چی دستی پلار سر زندگی او کی
یا خواه کسان وی چی وروست پا نشو اختشی خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی متاد دی د دې لپاره چې ځان ورنخلاص کړي واده ورته کوي په دې ډول